درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض دیارل سوا ونیوی د هوت 19 او د میلادي 2019 د مارچ 19 د ازادي رادیو په دې لمړی خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر په میدان ورده کې د ملکیانو د وشل کېدو او نور موضوعاتو په اړه تفصیل اوري لمړی د دې سات خبرونه ولسمشر غنی د کندهار له سیلزپلیو سره مالی مرستې اعلان کړې پاکستان ژمنه کړې چې خپل هوایی حریم به پرانیسي او د ایران ولسمشر له پاکستان غوښتي چې د هغې بلوچ ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د ایران په وروستۍ حمله کې لاس لري د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر په کندهار کې له سیلاب ځپلیو کورنیو سره 20 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه کندهار ته لاړ او په دغه ښار کې په یوه غونډه کې په وینا کې وویل
هر شهید کورنۍ ته 50 زره افغانۍ هر زخمي کورنۍ ته 50 زره افغانۍ هر کورنۍ ته چې کورې چپه سوی 15 زره افغانۍ او هر کورنۍ کور ته چې سره یې لیدلې 1.5 زره افغانۍ په وجله توګه ورکړي دا 20 میلیونه کېږي او 20 میلیونه به تاسو ته انتقال شي
د کندهار والی حیات الله حیات ویلی چې په دې ولایت کې د سیلونو له امله شپږ ویشتنه مړه او 3 اویا تنه نور ژوبل شوي دي د کندهار والی وایي چې سیل 2000 څاروي وړي او 1360 کورنیو ته نور مالی تاوانونه رسیدلي دي کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه وروسته راپور لرو ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د پاکستان هوایی حریم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو تګ راتګ بیا پرانستل شي د افغانستان د هوایی ملکی چلند خپلواکی ادارې د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی دی د فبروري په 14مه د هند په پلواما سیمه کې له انتحاري حملې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له کبله پاکستان خپل هوایی قلمرو د الوتنو پر مخ بند کړ په افغانستان کې سوداګر وایي چې زیات مالی تاوان وراوښتی دی د راپورونو پر اساس د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو ټکټونه 1-2 لوړ شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د آیرلند کرکټ له لوبډلې سره د 50 اوورونو وروسته نړیواله مسابقه لري دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي د یوریزنیو یا 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د رواني لړۍ څلورمه لوبه د افغانستان د کرکټ لوبډلې په لوی توپیر وګټله د افغانستان او آیرلند لوبډلې د مارچ میاشتې له 15 تر 19 یو ټیسټ میچ مسابقه هم لري د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پرون شنبه د فلسطین له لوبډلې په 3 ګولونو ماته وخوړه د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره د سیالۍ په تایلند کې روانې دي افغانستان او فلسطین په ای ګروپ کې لوبه کوي د افغانستان لوبډلې د دې لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د مالیزیا لوبډلې ته ماته ورکړې وه د افغانستان لوبډلې د ګروپي مسابقو په وروستي دور کې د دوشنبې په ورځ د تایلند په وړاندې میدان ته ووځي دا خبرونه لازادي رادیو اوري د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحدي انتحاري حمله کړې ده رویټرز خبري آژانس د ایران د دولتي خبري آژانس ارنا په قول لیکلی دی چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کوي د دواړو هیوادونو اړیکې به له ګواښ سره مخامخ شي د ایرنا د راپور له مخې عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به ایران ته زیری ورکړي د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولیس ته په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد وبشت غړي پکې ووشل شول د حمله مسؤلیت د جیش العدل په نوم سونی ډلې واخیست رویټرز خبري آژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوڅانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون شنبه د هغه هیواد د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد د مظاهرو 14مه ورځ وه. زرګونه کسان د بلګراد لارو کوڅو ته راوتلي وو او د ویچیچ پر ضد یې شعارونه ورکول. دا مظاهره د مارچ په 8مه پیل شوې وه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ویچیچ دې پر رسنیو کنټرول بند کړي او منصفانه انتخاباتو ته د دې لاره پرانیسي. او د امریکا د متحدو ایالاتو په نیو جرسی ایالت کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. په الوتکه کې 9 تنو سفر کاوه. د راپورونو له مخې د الوتکې د کارګو یا بار په ځای کې اور لګېدلی و، خو چارواکو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. بوینګ اووه سوه اووه دېرش الوتکه د کاناډا له مونتریال ښاره د امریکا فلوریدا ایالت ته روانه وه. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:00 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام هم خبري شي. د رواني خبرونه په دوام کې ولسمشر غنی د کندهار له سیل زپلیو سره د مرستو د اعلانولو ترڅنګ وویل
د لوی احمدشاه بابا د پوځ په اساسي توګه آبادیږي او ستر احمدشاه بابا کور به د افغانستان د ملي کارپوه میپایز
منزل کې. د میدان وردګ په سید آباد کې د ملکي وګړو له وژل کېدو وروسته والي له ولایتي ادارې سره د عملیاتو د همغږي کېدو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت دې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی ژر تر ژره وټاکي.
حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې د خلک ژر تر ژره مرسته کړي او راشي مقامات طالبانو سره سولې په اړه خبرې وکړي.
د پاکستان هوایی حریم لا هم د افغان او هند ترمن د افغانستان او هند ترمنځ پر الوتنو بند دی.
نورمال شکل باندې زمونږ پرواز دی او سات په موده کې ډیلی ته رسیدو او اوس 57 شپږ ساعت نه شي ټیکټ $200 اوس $200 ته هم رسیدلی دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فراه او بیا کندهار ته لاړ او له سیل زپلیو سره یې د مرستو اعلان وکړ. مخکې تر دې چې کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر د جزئیاتو په اړه راپور وړاندې کړو، لومړی په میدان وردګ کې د ملکي تلفاتو په اړه یو راپور. د میدان وردګ ولایت والی مظفر الدین یمین وایي په سید آباد ولسوالۍ کې روسي هوایی عملیات له دوی سره له همغږۍ پرته شوي دي. یمین پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د جرمني خبري آژانس د میدان وردګ د امنیت قوماندانۍ د وایند حکمت دورانی په قول ویلي چې د شنبه په شپه په سید آباد ولسوالۍ کې په هوایی عملیاتو کې شپږ ملکیان وژل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د میدان وردګ والی مظفر الدین یمین وویل په داسې عملیاتو کې د دقت لپاره ضروری ده چې له ولایتي چارواکو سره خبرې وشي او داسې عملیات باید د هماهنګۍ پر اساس وي.
ما همیشه با مقامات از صلاح برشان پیشنهاد کردیم که بهتر است عملیات
مو دی وای مشتل چارواکو ته وړاندیز کړی چې عملیات له موږ سره د همغږی پر اساس وسیدا به دقت زیات کړی او ملکی وګړو ته د تاوان رسیدو مخنیوي به وکړي. د همدې کورنۍ سړی چې په عملیاتو کې یو شزه او یو ماشوم جلسوي په خاله ما سره په وجه پاکي او یو ځای کار کاوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي نفیسه عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پیښې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او د حکومت پر ضد تمامیږي.
په خاطر از یک مابطانه باورمندی را به وجود بیاوریم،
دا باور پیدا کولو او د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره باید دقیقه برنامه ولرو. د عملیاتو په اړه باید اطمینان موجود وي او د داسې حملو مخنیوي باید وشي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په 2013 میلادي کال کې په بیساري ډول لوړ شوی و. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د افغانستان د حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو د 30% مسؤل دي.
د رپورت پر اساس د ملکی تلفاتو مسولیت په سولو کې څوارس د افغانستان امنیتي ځواکونو او په سولو کې شپږ نړیوالو قواو ته راوړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې 3% ملکی تلفات د حکومت د مخالفو وسلوالو په حملو کې پیښ شوي دي. د دې ادارې رپورت وایي د ملکی تلفاتو مسولیت په سولو کې ودیرش طالبانو، په سولو کې شل د داعش د خراسان ډلې او په سولو کې شپږ نورو غیر مسولو وسلوالو ډلو ته راوړي. تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په دغه ځانګړي بحث کې به په افغانستان کې پر جګړه او د جګړې پر ملکی قربانیانو هم خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د خبرو د پایل پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه ویلي یوازې د افغانانو ترمنځ خبرې کولای شي چې تلپاتې سولې ته لار خلاص کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې له سیلزپلیو کورنیو سره د 20 میلیون افغانۍ مرستې اعلان وکړ. ښاغلی غنی تر دې مخکې پرون لومړی فرا ولایت لاړی او د فرا له سیلزپلیو سره هم د مرستو اعلان وکړ. د کندهار ته د شغل غنی د سفر په اړه نور جزئیات له کندهار د ازادي رادیو د خبريال صادق رشتینی په راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ماښام د کندهار په 215 ماتل کلی اردو کې د دغه ولایت د ورستوي سیلاب ځپلو کورنوي سره په لیدنه کې وویل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د تیرونی د رامستسبي خسارې لپاره د 1 میلیون افغانو یو د زرټن غنمو بیلنی مرستې شمنه کوي. شاغلی غنی وویل چې لدې مرستې څخه 20 میلیون افغانۍ د سیلابونو د قربانیانو او ویجاړو شوو کورونو لپاره ځانګړې سوي او 10 میلیون افغانۍ د کرنې د رغونې او د زیانمنو کوچانو لپاره ځانګړې سوي.
هر شی کورنۍ ته 500 زره افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 500 زره افغانۍ، هر کورنۍ ته چې کورې چپسول، هر کورنۍ ته 15 زره افغانۍ او هر کورنۍ کور ته څخه سره یې لیدلې اونیم سره افغانۍ پاچله توګه ورکړي. دا 20 میلیونه کېږي او 20 میلیونه به تاسو ته انتقالوي. همدارنګه زر تنه اوړه به د کرنې وزارت زر تر زره در انتقال کړي او 10 میلیونه افغانۍ به پاچله توګه د کرنې د بیا رغونې لپاره اختیار ورکړي.
ولسمشر د کندهار له شمیر چارواکو او سوداګرو هم مننه وکړه چې د سیلاب ځپلو کورنوي سره د لومړنیو مرستو پر سوالو کې همکاري کړې. د کندهار د تیریونی د شنبه ورځې په سیلابونو کې 25 کسان ووژل شو او بیا نور ټپیان شول. د غراز شاو خاص پر زر کورنو به جارسبي او په زرګونه جریب مزکه دراغلو سیلابونو لامل زیانمن شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د غراز د خپل خبرو په بل برخه کې د لوی احمد شاه بابا د کارنامو ستاینه وکړه. ولسمشر وویل چې د احمد شاه بابا کور به په اساسي توګه ورغوي او د ملي ټاټوبي په توګه به بل مانځي.
د لوی احمد شاه بابا عزت په هر افغان باندې واجب ده. ما یې ځکه د دې کور پس له ډیرو کلونو د افغانستان ولس ته پاره واخیست او د کور به په اساسي توګه آبادیږي او لکه چې نورې مړۍ چې پس ته وترلزم انشاءالله ورته به تکمیلیږي. د ستر احمد شاه بابا کور به د افغانستان د ملي ټاټوبي په حیث نمانځل کېږي.
ولسمشر دغه راز وویل چې د عبدالله خان اڅکزي، وزیر محمد اکبر خان، سردار محمد ایوب خان او ملالۍ میوندۍ قبرونه په خپل شخصي لګر سره جوړوي. ولسمشر د شنبه په ورځ له فرات څخه وروسته د کندهار د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د خواخوږي په مخه دغه ولایت سفر وکړ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وس په وګوره چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د هیل امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د احتمال په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي راپورونه ښیي چې امریکا له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمولو سلا مشورې کوي او که دا مسأله عملي شي نو نیمایي امریکایي پوځیان به په 2 کلونو کې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر ده شلمه په افغانستان کې 14000 پوځیان لري او د راپورونو لمخې د 2000 پوځیانو پر استلو غور کوي. د هیل ورسپانه زیاتوي دا هغه پلان ته ورته دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما 15 کاله پخوا اعلان کړی وو. اوباما د 2014 په می میاشت کې پریکړه وکړه چې له افغانستان څخه په سلو کې اویا امریکایي پوځیان باسي او یوازې 10000 پریشتي او هغه په تدریج وروسته باسي. خو د باراک اوباما له دې اعلانه یوه اونۍ وروسته داعش د امریکا له لوري روزل شویو عراقي ځواکونو ته ماتې ورکړه او امریکا مجبوره شوه چې بغداد ته د داعش د ننوتو لپاره له عراقي ځواکونو سره په ګډه اقدام وکړي. په دې ډول له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان له سخت انتقاد سره مخامخ شو او دا مسأله سبب شو چې اوباما د عراق په شان خطر په افغانستان کې ونه مني. د هیل ورسپانه همداراز لیکي سره له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ له واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر یو څه زیات کړ او 14000 ته یې ورساوه، خو اوس د دغو ځواکونو د شمیر پر کمولو او په نهایت کې په 2022 کې د ټولو ځواکونو پر ایستلو غور کوي. د ورسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په څو پړاو خبرو کې یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو ټینګار کړی، نه د افغانستان له حکومت سره پر سولې. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښودلې چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه د کابل پر سیند شاتوت بند جوړیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نشیه وایي که دا بند جوړ شو د کابل 2 میلیونه اوسیدونکي به د څښاک پاکې اوبه عمومي او 4000 هکتار ځمکه به خړوب شي. ایرو ایژیا ریویو په عین حال کې لیکي پاکستان د شاتوت بند له جوړیدو سره سخت مخالف دی او حتی پاکستانی رسنیو ویلي چې که دا بند جوړ شي پاکستان ته د کابل سیند بهیدونکې اوبه به شپارستر ولسلنی پوری کمیشي. د دې لپاره چې هند غواړي چې د شاتوت بند په جوړولو کې مرسته وکړي، پاکستانی رسنۍ د دغه بند جوړولو ته د پاکستان خلاف یو ستراتیژیک جنگ وایي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش پر سر تر اوسه هیڅ راز موافقه نه ده شوې او د افغانستان اوبه پاکستان ته بهیشي. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني سبد 12.5 بیا و اف ام 3.15 سپاوري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې افغان حکومت باید له خند او ځند پرته له طالبانو سره د مذاکره لپاره نوې پلاوی وټاکي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل په دې پلاوی کې باید مطرح سیاسي ګوندونو، جریانونو او د ولس استازي شامل وي. د موضوع نور جزئیات رحمت الله عرفان پر راپور کې.
که څه هم د حکومت د سولې د مذاکراتي ټیم د پراخولو او په دې اړه د مشورو له پیل څخه لا یوې اونۍ زیات وخت تیریږي، خو داسې ښکاري چې لا هم لازم پرمختګ نه دی رامنځته سوی. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی له حکومت غواړي چې دغه ټیم ژر اعلان کړي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نوی معرفي کېدونکی پلاوی باید پراخ او هر اړخیز وي چې د ټول ولس استازیتوب وکړای شي.
حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې یو پراخه دغه هیئت تشکیل کړي تر څو چې کولای شي د مؤثر خلک، بانفوذ خلک او هغه خلک چې د ستورو په پروسه کې کولای شي ښه رول ولوبوي، دا خلک زر در زر تر زر معرفي کړي، دا کمیته د جوړه شي او راشي مخامخ طالبانو سره ستورو په اړه خبرې وکړي.
افغان حکومت په تیره قوس میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یو لس کسیز پلاوی لیست اعلان کړ. په دې لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان مشرانو سره په خبرو کې د دغه ټیم د پراخولو خبره کړې ده. د افغان ولسمشر بیان هارون چخان سوري د هود میاشتې په 9 نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه د مشورو لړۍ پیل شوې او تازه څرګندونې هم په دې اړه دادي چې دا لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپای ټینګار کوي چې حکومت باید په نوي مذاکره کوونکي پلاوي کې بې طرفه کسان شامل کړي.
داسې شخصیتونه باید ورسره وټاکو چې خصلت د طالبانو ورته معلومي دي، هغه پاکستان مربیانو ورته معلومی چې څه ډول خيار افغانان په عین حال کې به پره افغانان په عین حال کې وطن دوست افغانان وټاکو چې د یوې خوا او د بلې خوا تاثیر لاندې نه وي او د وطن دپاره فکر وکړي او طالبان هم دې لارې ته را اړولی وشي.
بلخوا په دې وروستیو کې یو شمیر سیاسي چیرو حمله وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په پاکستان کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه کسان دي چې طالبانو سره په یو شمیر ناستو کې ګډون کړی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږ خلک آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. د آزادی رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته azadiradio.com. د افغانستان د هوایی چلند خپلواکه اداروی تر راتلونکو دو ورځو پورې به د پاکستان له فضایي حریم څخه د کابل او ډیلی ترمنځ الوتنې پیل شي. د خبره د دې ادارې ویاند آزادی رادیو ته وکړه. د پاکستان له فضا څخه له کابل تر ډیلی او له ډیلی تر کابل پورې په پروازونه هغه مهال بند شول چې شاوخوا دوی ونې پخوا د کشمیر په سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ نښته وشوه. د افغانستان او ډیلی ترمنځ د البتونو د بیا پیل کېدو د احتمال پاړه د راپور خان محمد سین باندې کوي.
د افغانستان د هوایی چلند خپلواکه اداره وای د پاکستان د هوایی چلند مسؤلین ورته ژمنه ورکړي چې دوه ورځې وروسته به د مارچ په 11مه د پاکستان فضایي حریم له کابل نه تر ډیلی او له ډیلی نه تر کابل پورې د پروازونو پر مخ خلاص شي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان لوري له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې هڅې پیل کړي چې د افغان سوداګرو، ناروغانو، محصلانو او دولتي کارکونکو د ستونزو د هوارولو په هدف پر پاکستانی چارواکو ومني چې خپل فضایي حریم د کابل او ډیلی ترمنځ د پروازونو پر مخ خلاص کړي.
معلومات تازه
معلومات مو دادی چې پاکستانی دوستانو وعده کړی چې تر دو ورځو یعنی د مارچ تر 11مه پورې به د هغوی فضا د پروازونو پر مخ خلاص شي. د پاکستان له فضا نه له کابل تر ډهلی او له ډهلی نه تر کابل پورې پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګید چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د هند لخوا د کشمیر په ځینو سرحدي سیمو بمباري وشوه او پاکستان یې هم پر وړاندې ورته عمل وکړ. دغه نښتو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکیچ رامنځته او پاکستان د کابل او ډهلی ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاوه. سره له دې چې د افغان هوایی چلند اداره وتوانېده چې د ایران او عمان د اوبو پر فضا هند ته پروازونه وکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او ډیلی ترمنځ نوي دهلیز د مالونو او سپرلیو پر کرایو منفي اثر کړی او وخت هم ډیر نیسي. د دغې خونې مرستیال خانجان لوکوزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مشکل جوړ کړی دی. نورمال شکل باندې به زمونږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسېدو او اوس 15 ساعت شپږ ساعته نیسي. پخوا به $200 باندې ټکټ واخیستل شي، دا $200 اوس $100 ته هم رسېدلی دی. دا قیمتي پکې راغلی دی.
د اریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان درې ځله د کابل او هند ترمنځ د پروازونو د خلاصېدو ویلي خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي.
په هر وخت کې مې موعدش پوره میشه باز میگن که برای یک روز
د موبایل هر کله چې د دوی د ژوند وخت پوره کیږي بیا بل ورځ د مارچ له نه هم دوه ځله ژوند کړي او نن چې د مارچ نه هم ده وای دوه ورځې وروسته به خلاص شي.
تاریخ 11 مارچ فضا بسته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وای د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ پاکستان ته د نننه د افغان سوداګرو په ځمکنۍ راشه درشه اغیز نه دی کړی، خو د ځمکې له لارې د واګې بندر هم د هند او افغانستان د مالونو پر مخ تړلی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د پاکستاني چارواکو وروستۍ ژمنه څومره باوري ده په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحد یې انتحاري حمله کړې ده. روټرز خبري اژانس د ایران د دولتي خبري اژانس سیرنا په قول لیکلي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به له خطر سره مخامخ شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارناب حواله عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر په ایران ته شزیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولیسو په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وسو چې د ایران د انقلابي ګارد وویشت غړي پکې ووژل شو. د حملې مسؤلیت د جیش العدل په نوم سنی ډلې واخیست. د رویټرز خبری اژانس په حواله جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوچانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د ایران په سرحدي سیمو کې د اقلیت سنیانو ملیشه ډلو د ایران پر امنیتي ځواکونو په وروستیو کې حملې زیاتې کړي دي. د ایرنا په حواله حسن روحانی په پرونی ټلیفوني مکالمه کې عمران خان ته ویلي موږ تروریستانو پر ضد ستاسو د جدي عملیاتو په تمه یو. حسن روحانی ویلي موږ باید هغو کوچنیو تروریستي ډلو ته چې د وسلو او پیسو د تمویل ځایونه یې ټولو ته معلوم دي اجازه ورنکړو چې زموږ د هیوادونو دوستانه روابط خراب کړي. په مقابل کې د ایران خبری اژانس ارنا د عمران خان په حواله لیکلي چې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه په اصل کې پاکستان د ځان په ګټه بولي. عمران خان حسن روحانی ته ویلي چې د ایران لوري د ورسېدلو معلوماتو له مخې به د پاکستان پوځ قاطع عمل وکړي. د پاکستان صدر اعظم ایران ته ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه یې د تروریستانو پټو ځایونو او زیرمتونونو ته نږدې سوي او ډېر ژر به تهران ته زیری ورکړي. ایران تر دې وړاندې هم د پاکستان له خاورې پر خپلو سرحدي سیمو د حملو له امله شکایت کړی دی، خو پاکستان دا کوي چې د تروریزم ضد مبارزه کوي او د تروریزم قرباني دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکیب ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د پاکستان هوایی حریم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو د تاګ راتګ پر مخ پرانستل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره د 500 ورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پرون شنبه د فلسطین له لوبډلې په دریو ګولونو ماته وخوړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحد یې انتحاري حمله کړې وه. د سربیا په پلازمېنه بلګراد کې پرون شنبه د دغه هیواد د ولسمشر الکساندر چیچ پر ضد د مظاهرو 14 ورځ وه او د امریکا د متحده ایالاتو په نیوجرسي ایالت کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړه شوه. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
زمانم ګلالۍ د کونړ ولایت سیدون کې ما
دلته چې پراغلې مرچانه
دلته ولالو ګزر سودا مې پکارو
هر وخت دلته راځي
او هر وخت دلته راځي
څنګه دلته سودا دغه بازار کې خدا خنه ده
او دلته خدا خدا بدنه د سودا خلوم غمشم دلته راځو هر شی پیدا کیږي لګزر سہولت دي
ځینې خلک وایي چې په دغه پلازو کې او په دغه بلل منځلو کې ډېر قیمته وي ځکه چې ګرځو او دغه د ګرځېدا قیمت هم دوی د موږ نه په لباسو په سودا کې خلک
نه ولا داس خبره باز زینو کېشته ولا نشته مونته داغه نو چې سره بل خاطر لا چې د زمون کورون ته لګزر نشې دي موږ ته غنیمت دي
دا سه پلازو بلند منزلو نو مثلا سودا ده پکې مارکیټ ده هرڅه د څومره سہولتونه خلکو ته جوړ کړي
ولا ډېر سہولتونه دي ځکه چې در چرته مارکیټونه جوړ شول خلک سرګردانه نه خلاص دي ډېر ګرځېدو را ګرځي ځکه چې اوس شرایط هم دغه رقم دي نو اوس ډېر خدي خاصه خو بيخي خدي ځکه چې خزه په اسانۍ د کور نه وځي
دا اصل د چکل راځي په اسانۍ سره هرڅه پیدا کیږي
هرڅه پیدا کیو پم دې مارکیټونو کې پم دې پلازاو کې هرڅه پیدا کیږي خلک ولا قیمتونه خدي مناسب دي بدنه دا
خار ته تک څنګه ځینی وخت به د خار ته تک خسر ډیر مشکله وي بیروبار
وازی خبر ده چې خار ته تک په دې شرایطو کې ډیر سخت دی او ازدام د موټر ده بل هغه مصرف او ما موټر چې نیسی تر خار پر زی هغه نه خوم دلته چې ورکی اسانه درته تمامي او ډیر خدي
یعنی هم بیا هم د سغختین کې نور داس پلازی جوړ شي اسان تیوي جوړ شي خلکو ته
وازی خبر ده وازی خبر منطقه کې غوس فضل لخته خدي یار منطقه کې یار شارک یار چرته یو پلازا جوړ شوی ده اوس خلک کارونه اسان شي خو آنلاین پروګرامونه خو بيخي خدي خو ځکه چې نور دنیا ورس ورس په مخ زی او زمونږ ملک ورس ورس شاته زی نو دا شین چې جوړ شي خو معلوم در سہولتونه زیات دي خلکو ته پر ډیر ارساسایش دي
ډیر مننه کوم ورجانې
خوښ کوم خدام خوشاله
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو او آزادی رادیو د اتو بجو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره هیله ده چې د راپورونو ترڅنګ دا دوه اونیس خبرونه هم واوري. زموږ د دې لمړی خبری مجله وخت پای ته ورسید. اوس په بل خبری مجله جاوید نیمی وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، سلامت باشین و سلام خدمت